אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مره هله د چروغ جوړ اخوشال اوسی ز شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د مخستان نه نیمه بجې کېږي لمړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
امریکا په شمالي کوریا تازه بندیزونه ولګول په سوریه کې کردان غواړي چې نیمه خود مختار سیمه اعلان کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سریلانکا د لوبډلې سره لوبه لري
نن پنځشنبه ده د 1404 نیوي کال د هوت د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 18 کېږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پټونه کې د سوریې د روانو حالات په اړه کې رپورت لرو د سیګریټو بوی د انسانانو لپاره څومره خطرناک دی دا او ځینې نور مطالب او د کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي په دې باره کې تازه معلومات ترکو خو اوس پر خبرونه اشوق الله رحمزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانه ونه کې په ځینو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی او د خلکو نه د احتیاط غوښتنه کړې ده. تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکې ادارې د هوا پیژندنې څانګې خبرداري ورکړې چې دغه هیواد په ځینو سیمو کې د سختو ورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو امکان شته او له اړوندو چارواکو څخه غوښتي چې د سیلابونو له زیان څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په هند او پاکستان کې د سختو ورښتونو او توپانونو په لړ کې دا مهال د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم د باران او واورې ورېدل پیل شوي او اټکل کېږي چې دا ورښتونه به د دې اونۍ تر پایه شدت ومومي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤل قاسم رحیمی امریکا غږ ته وویل د دغې ادارې څېړنې ښیي چې د روانې اونۍ تر پایه به دا ورښتونه چې له سختو توپانونو سره به مل وي شدت ومومي او له امله به یې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونه راووځي. هغه وویل د دې وړاندوینې په پایله کې هغه څه چې زموږ لپاره مهم دي او ارزښت لري دا دي چې دولتي بنسټونه له طبیعي پیښو سره د مبارزې موظف بنسټونه دغه راز د افغانستان رسنۍ او هغه کسان چې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري لږ تر لږه دغه اطلاعات او اټکلونه په جدي ډول خلکو ته ورسوي تر څو موږ لازم تدابیر په واک کې ولرو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. په سوریه کې کردان غواړي چې په هغه سیمه کې نیمه خود مختار حکومت اعلان کړي چې د دوی پلاس کې ده. د سوریه کردان وایي چې د هیواد په شمال کې د غسیمه باید د نامتمرکز حکومت د جوړولو لپاره یو داسې نمونه وي چې ټول اقوام په کې برخه ولري. خو په همدې حال کې بیا امریکا په سوریه کې په یو اړخیزه توګه د نیمه خود مختار سیمو د اعلان سره مخالفت لري. د بهرنی چار وزارت وایي که چیرته د سوری خلک په سیاسي جوړجاړي کې د غشان سیمو په جوړېدو سره موافقه وکړي نو امریکا به هم ورسره مخالفت ونه لري. د سوری د کردانو ګوند ویلي دی چې په دغه نیمه خود مختار سیمه کې به کردان، عربان او ترکمنان ټول شامل وي او د نور هیواد لپاره به هم یو نمونه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو فرمان په لاسلیک کولو سره په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو دغه اقدام د شمالي کوریا د چارواکو لخوا د تازه بلاستیکي او اتومي توغندیو د ازمایښت په ځواب کې کړی. تفصیل د شافی سردار نوري.
شمالي کوریا د همدې کال د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د اتومي وسلو یو ازموینه وکړه او بیا یې یو میاشت وروسته د بلاستیک توغندی هم ازمایل. د شمالي کوریا د ازمایښتونه د نړیوالې ټولنې سره د هغو خبرو څخه سرغړونه ده چې د زیاتې مودې راهیسې په دې خاطر کیږي چې د هغه هیواد اټومي پروګرام محدود سي. د امریکا د جمهور رئیس ویان جاش ارنست پرون د چهارشنبه په ورځ د فرمان د اعلان پر وخت خبریالانو ته وویل چې دغه یو اړخیز بندیزونه به امریکا ته اجازه ورکړي چې په شمالي کوریا هغه بندیزونه تطبیق کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو قاطع اکثریت هم پرې موافقه کړې. ارنست وایي امریکا او نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو غیر قانوني فعالیتونه نور نسي زغملی او تر هغه وخت به په دغه هیواد بندیزونه وضع کیږي تر څو چې خپل نړیوال مسؤلیتونه ادا کړي نه وي. شافی سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د کانادا صدر اعظم غواړي چې د 2028 میلادي کال نه وروسته دغه هیواد ته د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دوه کلن غړیتوب ورکړ شي. صدر اعظم جسټن ترودو وایي چې کانادا د سوری مهاجرو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی او همې د سوله ساتنې په ماموریتونو کې برخه اخیستې ده، او دا د دې څرګندوی ده چې کانادا په نړیوالو چارو کې خپلې ژمنې تازه کوي. کانادا په 2000 میلادي کال کې د امنیت د شورا غړیتوب درلود، خو صدر اعظم جسټن ترودو چې پروسه کال د نومبر په میاشت کې انتخابات وګټل وایي چې د کانادا ټول اصول د ملګرو ملتونو د شرایطو سره برابر دي. د مختونی چرواکی وایي 322 مهاجر چې اکثره سوریان دي د سربیا او مختونی په سرحد کې په داسې یو ځای کې د 13 ورځو راهیسې ګیر پاتې دي چې شاوخوا یې هیڅ هم نشته. تفصیل یې د خلیل خان اوري.
د مکدونیه د تپوی پیش سره د مبارزه د ملي ادارې مشر ګوران ستیوان اوسکی وای دغه ماجرونو په شنو پټیو کې خیمه وهلي. اوسکی د ای پی خبري اژانس ته وویل دغه ماجر په دې هیله دلته پراته دي چې د مکدونیه سرحد به پرانیستل سي او هغوی به وکړای سي چې جرمني ته ولاړ سي. وروسته تر دې چې د بالکان د سیمې هیوادونو خپل سرحدونه د ماجرونو پر مخ وتړل، شاوخوا زر تنه مهاجر د مکدونیه او یونان ترمنځ په سرحد کې ګیر پاتې دي. بل پلو د ایټالیا ساحل ساتونکو پولیس وایي چې هغوی په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 2500 مهاجر د ډوبېدو نه ژغورلي دي. محافظین وایي چې د ځینو هغو مهاجرینو مړې هم موندلې دي چې په اوبو کې ډوب سوي دي. خلیل خان، د امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سترې محکمې غړی ونوماوه. ولسمشر اوباما له بوک ځنډ او مخالفتونو وروسته پرون د متحده ایالاتو د سترې محکمې د مړ شوي غړي ځایناستی
وټاکه. Widely recognized not only as one of America's sharpest legal minds.
ولسمشرول د جمهور رئیس په توګه زما صلاحیت او مسولیت دی چې د سترې محکمې لپاره یو وړ او مناسب کس وټاکم. زه باور لرم چې قاضي مریک ګارلند د سترې محکمې لپاره مناسب شخص دی. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر جیمی مک ګولډریک وایي چې په جګړې کې ټولې ښکېلې ډلې د عام خلکو او د مرستندویو ادارو د مرکزونو په ساتلو کې خپل مسولیت نه ادا کوي. د ښاغلي مک ګولډریک دغه څرګندونه نه یوه ورځ وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې امریکا یې هم ملاتړ کوي د یمن په شمال کې په یو مارکیټ برید وکړ چې لسګونه کسان پکې وژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دویم پړاو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا د لوبډلې سره لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل کیږي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ لمړنۍ شلوریزه لوبه ده. افغانستان دغه سیالیو په لمړي پړاو کې درې لوبې وکړلې او درې واړې وګټلې. نننۍ لوبه د هند د کلکتې په ښار کې کیږي. تاسو کولی شئ د لوبې تازه جزئیات د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. په سوریه کې د کوردانو د مهمې او لوی ډلې استازو ویلي دي دوی نیت لري چې د سوریې په شمال کې یوه خودمختاره مرکزي سیمه جوړ کړي. هلته په هغو سیمو باندې همدا اوس کوردان خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د تاسیه اوري.
په داسې وخت کې چې په سوریه کې کوردی ملیشه د هغه ملک په شمال کې د نورو مخالفو ډلو سره جنگ ته دوام ورکوي، هلته د هغوی سیاسي مشرانو ویلي دوی دې ته تیاری نیسي چې په دغو سیمو کې یوه مستقله خودمختاره مرکزي سیمه جوړه کړي. د کوبانی په ښار کې چې د کوردانو په کنټرول کې دی، د خارجي چارو یو لوړ رتبه مقام ادریس ناسان د الجزیرې تلویزیوني شبکې ته ویلي چې دې ته تیاری روان دی چې ډیر زر د سوریه په شمال کې د خودمختاري مرکزي سیمې اعلان وشي. هغه دا هم ویلي دي چې د کوردانو استازي همدا اوس د خودمختاري سیمې په اعلامیه بحثونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار الجعفری په ژنیو کې خبر اعلان ته ویلي دغه هڅې چې غواړي د سوریه خلک تقسیم کاندي هغه به کار ورنکړي. هغه وایي
د سیریان کوردز آر an important component of the Syrian people. We are proud of them. They are proud of us.
The Suriye de khalko pa tashkil ke kurdan der muhim role lari aw mung pahwi iftikhar ko aw ham de peedoyo peedoyo rahisi mung pagada da mulk jul khade de نو د نفاق او د تقسیم پیدا کول به د سوری خلک په کامل ډول ناکام کړي. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ډلې هغه وخت د ترکیه سرحد ته نږدې د سوری په شمال کې په دغو سیمو خپل قبضه ټینګ کړه چې د داعش د افراطي ډلې ملیشو ته ماتې ورکړه. په اغلب ګمان ترکیه د دې سره په دې دلیل علاقه نه لري چې هلته د سوریه په شمال کې د یوې خودمختاري سیمې جوړول به په ترکیه کې کوردان هم چې همدا اوس د ترکیه د حکومت سره تضاد لري دغه کار تاره وپاري. د امریکا د باندې نوی چارو د وزارت نطاق په ویلامیه کې ویلي دي چې موږ به خودمختاره سیمه په رسمیت نه پیژنو او موږ د سوریه وحدت او د خاورې تمامیت ته متحد یو. د بیروت په امریکن پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد هلال کاشان امریکا غږ ته ویلي چې د داسې فکر کوي چې د کوردانو د خودمختاری اعلامیه به د ترکانو او د کوردانو ترمنځ تشنج لا پسې زیات کړي. د کوردانو سیاسي مشرانو ته د ترکیې د مخالفت په وجه په ژنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. انقره د سوریه په شمال کې د کوردانو په دیموکراتیک اتحاد د دې الزام لګی چې د کوردانو د کارګر د ګوند سره اړیکې لري.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
او اوس په مخ کې دی رپورټه. یو نوې څېړنه ښیي چې د سیګریټو بوی په انسانانو کې د سږو د سرطان د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي. دغه نوې څېړنه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې سوې ده، دا پکې معلومه سوې چې کوچني ماشومان د ټولو څخه زیات د سیګریټو د بوی څخه د سرطان د پیدا کېدو د خطر سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي جیسیکا پرمن په دې رپورټ کې واوري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیګریټ څکول انسانان په بیلابیلو ناروغۍ اخته کوي، خو آیا په هیګي چې د سیګریټو دود تنفس کول هم زیات خطرناک دي؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ریور سایډ په پوهنتون کې څېړونکو اوس معلومه کړې چې د سیګریټ بوی په خلکو کې د سږو د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدلی شي. په همدې پوهنتون کې د بیولوژي پروفیسر مانیولا مارټنس گرین د سیګریټ د بوی د خطرونو په اړه کې داسې وایي:
Third in smoke is the accumulation of second-hand smoke on the environmental surface.
کله چې یو څوک سیګریټ وسکی، بوی او دود یې په کور کې په څوکۍ او قالینو کالیو او حتی ویښتو کې پاتې کیږي. که زمونږ کور د لرګین هم جوړ شوی وي، دود کولای شي چې هلته پاتې شي. په موټر کې هم دود او د سیګریټ بوی د زیات مودې لپاره پاتې کیږي. میرمن گرین وایي واړه ماشومان په دې خاطر د زیات خطر سره مخ دي چې هغوی په هماغو ځایونو کې خپوړې کوي چې د سیګریټ بوی او دود پکې پروت وي. ماشومان د غذایونو لمس کوي او بیا لاسونه په خوله کې وهي. پروفیسر گرین او همکارانو یې چې په دې څېړنې باندې په ګډه کار کړی، معلومه کړې ده چې د سیګریټو بوی او دود په ډېر اسانۍ سره د انسان په وجود کې جذبېږي. کوم کیمیاوي مواد چې په سیګریټو کې پیدا کیږي د انسان د پوستکي د لارې ډېر زر جذبېږي او بیا د وینې د جریان سره یوځای کیږي او د انسان په ټول وجود کې خپرېږي. امریکایي څېړونکو د سیګریټ د بوی او لوګي اغیز په مګکانو ازمایلی دی. هغوی د ماشینونو نه یو ډول دود تولید کړی چې د سیګریټ بوی ته ورته دی او بیا یې مګکان په یو احاطه شوي ځای کې د همدې دود سره یوځای اچولی و چې معلومه شي په هغوی څه کیږي. په تجربه کې ثابته شوه چې د مګکانو سږي خراب شوي وو او هم یې په وینه کې غوړ زیات شوي دي چې د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. د سیګریټ د لوګي او بوی د تنفس کولو له وجې د مګکانو په وینه کې ګلوکوز هم به حد زیات شوی وو. د ډاکټرانو په تجربه کې همدارنګه معلومه شوه چې په مګکانو کې د انسولین د مقاومت ماده پیدا شوی وو چې د دویمې درجه د شکرې د ناروغۍ سبب کیږي. انسولین د انسان په وجود کې ګلوکوز په انرژي بدلوي. لا 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 لا
روان دا لمبا خلی او جاڑی سلگئی روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگئی روان دا لمبا خلی او جاڑی
That's so fair. څانه بخانه خليو جاري دانشه د هر څانه بخانه خليو جاري پتلو کې پشا ګوري جازا خليو جاري سلګي
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ لوبه ده. نو زموږ همکار همدا اوس په کلکته کې دی، زموږ همکار متی الله عابد صاحب همدا اوس په کلکته کې دی، دی به موږ ته تازه معلومات راکړي. سلام عابد صاحب، تاسې په خیر راغلاست.
سلام علیکم شافی جان، تاسو د آشنا رادیو اوریدونکو سلام. کته چې اوس سهار دی نو لوبې ته بس تقریبا یو 2 ساعته پاتې دي.
ښه، نو څه تمه کېدای سي او څه تیاری مو ورته نیولې دي؟ څه تیاری ورته نیول سوی دی ودې لوبې ته؟
دغه شافی جان، چې افغانستان په لومړي ځل باندې د کرکټ د شډورې جام دغه د لسو غوره ټیمونو راوند ته راوته دی، نو افغانستان ډېر تیاری مو ته نیولې دی او یو قسم ته وخطاب مو ته یوه
کې بل
سریلانکا چې هغه د اوس چې کرکټ چې نړیوال شلورې جام د هغې قهرمان دی، یعنې چې دوه کاله مخکې 2014 کې چې بنګلادش شو جام قهرماني سریلانکا ګټلې وه. سریلانکا ډېر قوي ټیم دی، ډېر تکړه لوبغاړي لري. افغانستان سره کپتان صاحب چې موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې موږ به خپل دمله کوشش کوو چې ډېره ښه لوبه وکړو. ګټلو بیرل خو لوبه اخره کې ولوبېږي، کوشش به دا وي چې داسې لوبه وکړو چې دنیا ته ښکاره شي چې افغانان څومره استعداد لري.
بله بله، نو تاسو چې وویل چې سریلانکا د دې لوبو قهرمانه بلل سوې ده او قهرمانه ده، نو د افغانستان په لوبډله به اوس همدا اوس څه فشار وي؟ دوی به څه تیاری نیسي او څه به وایي؟
خو پرون دغه خبر دا وی د سریلانکا د ټیم کپتان چې موږ په افغانستان ته د سې وړوکي ټیم یا کمزور یا نوي ټیم په شتون کې دغه نه ګورو، فکر ورته نه کوو، ځکه چې افغانستان خپل دغه درې لوبې مسلسل وګټلې، وازبه تو سکاتلند ته هم څنګه ته ماتې ورکړې، نو موږ به د سره ښه مقابله کوو، کوشش به کوو چې وینه به لوبه، ځکه که افغانستان نه وګړو نو موږ سره به ډېر زیات یو قسم ته د افسوس دی چې موږ افغانستان نه شو ګټلی، نو کوشش به کوو چې افغانستان نه یو ګټو ځان ته 2 پوینټ هم واخلو.
بله، نو دوی چې دا درې لوبې په مسلسله توګه وګټلې او واقعا د قهرمانۍ لقب یې وګټلې افغانانو، نو زه فکر کوم چې د دوی مورال به ډېر قوي وي او دوی به دغه لوبو ته ښه آماده یې. څنګه
مورال یې قوي دی؟ یو خو دا ده چې ستاسو خبر ډېره ښه ده چې زمبابوې غوندې اوله درجه ټیم ته شکست ورکړو، بل دې خو سریلانکا په دې تېرو څو لوبو کې چې په ایشیا کپ آسیا جام کې کړې وې هغه زیاتره وبایللې، د هغوی مورال خراب دی، قوي لوبغاړي مو سره نشته. نو افغانستان لږ ډاډم دی، افغانستان بل دا وایي چې موږ سره دلته د محلي ملاتړ زیات دی، دلته افغانان ډېر زیات دي، میدان ته چې کوم ډېر خلک راځي هغه ټول افغانان دي، د افغانستان سره ټیم هم دی او افغانستان سره د خلکو ملاتړ هم دی، د سریلانکا خلک دومره ډېر نشته، نو افغانستان اضافه دغه لري، قوت لري.
بله بله، او ابي جان زه چې ګورم رښتیا هم دغه زموږ قهرمانان چې دي دوی په خاص ډول ډېر و دعاو ته ضرورت لري او ډېر ښه عقیده یې هم ده، نو بس ټوله به دعاوې ورته کوو چې خدای دې کامیاب لري او خدای دې په دې لوب کې لکه په دا نور لوب کې چې دوی قهرمانان وشمیرل سول په ټوله نړۍ کې، البته نو موږ به دعاوې ورته کوو.
بالکل، دعا لپاره نن د افغانستان نه ډېر زیات د حکومت وزیران او د پارلمان غړي او نور مامورین هم راغلي د خپل ملاتړ لپاره په دې میدان کې، نه یوازې چې ولس پي بلکې د حکومت خلک هم د ټیم سره یوځای ولاړ دي.
بله، بس ستاسو بریا غواړم. ډېره مننه ستاسو څخه عابد صاحب.
ډېره مننه تاسو څخه جان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او اوس په مکرې دی رپورټه. رپورټونه وایي چې د تیلو کم قیمتونه د سعودي عربستان اقتصاد کمزوري کړی دی او د خپل مصارفو د پوره کولو لپاره دغه هیواد د 2 میلیارد ډالر پور د اخیستلو هڅه کوي، خو په خلیج هیوادونو کې دغه یوازنی هیواد نه دی چې د مشکلاتو سره مخ دی. د تیلو تولیدونکو نور هیوادونه هم په بد حال کې دي. د امریکا ژغ خبريال هنري ریجول رپورټ راکوي چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
په 1930 کال کې چې تیل لا نو مندل سیوی د بارین د اقتصاد زیاتره برخه د ملغلرو په صادراتو تکیه کوله، اوس د بارین حکومت په څیر خپل تاریخ ښکاره کوي. نورین آل صالح چې د دې کلتوري میراث د بیا ژوندی کولو تګلاره جوړوي او یو ماهر لوړپوري رئیس دا وایي چې یو بل پلان هم شته. هغه وایي
د دې ټولې
پروژې تر شا مفکوره دا ده چې د ملغلرو تجارت یو ربیا د بارین د دوامدار اقتصاد برخه وګرځول سي. بحرین او نور خلیجی هیوادونه په چټکۍ د دې اړتیا لري چې خپل اقتصاد ته بیلې بیلې بڼې ورکړي. په 2013 کال کې د تیلو بیې 140 امریکایي ډالره وو، هم نن ورځ 40 ډالره د یو بیرل قیمت دی. د مونډیز ادارې چې د هیوادونو اقتصادي کچې ارزیابي کوي د بارین د اقتصاد حیثیت تر ټولو لاندې کچې بللې دي. په لندن کې میشت د پانګې د اقتصاد یو څېړونکی جیسن ټوای وایي چې بارین یوازنی هیواد نه دی چې دې مشکل سره مخ دی.
Oman and Bahrain, where there's going to have to be an enormous fiscal squeeze over the next couple of years, and growth there is going to be extreme.
Oman او بحرین هغه وادونه دي چې پراتونکو څو کلونو کې به د سخت مالی فشار سره مخ سي، او په دغه وادونه کې به اقتصادي وده ډیره زیاته کمزوره وي، او د دې نه علاوه په دغه دواړو وادونه کې سیاسي اندیښنې هم موجود دي. د تیلو تولید د سعودي عربستان د ټولو عایدو 80% جوړوي، خو دولتي عاید په تیرو دوه کلونو کې تقریبا نیمایي سي وي. د حکومت بودیجه 15% کسر شي، او داسې راپورونه مسته چې دغه یواد د 8 میلیارډ ډالرو پور باخلي، خو ټوای وای چې دا سمدستي خطر نه دی.
The Saudi authorities built up their buffers over the past decades while oil prices were high to pay down debt as well, so they're now in a position of relative strength.
د سعودي عربستان چارواکو په تیر لسیزه کې کله چې د تیلو بیې لوړې وي نو د ځانونو د ساتنې لپاره ځینې لارې جوړې کړې وي. نو اوس د نورو یوادونو په پرتله دوی نسبی قوت لري چې د تیلو د کم قیمت د بوران سره مقابله وکړي. نو کومش سعودي عربستان نور د تیل تولید کوونکو هیوادونو لکه روسیې او نایجیریا سره مقایسه کړو. د تیلو تولید کوونکو هیوادونو سازمان یا اوپک د غړي په اس سعودي عربستان د دې اختیار لري چې د تیلو د تولید کچه راټیټ کړي چې د تیلو قیمتونه لوړ شي. خدا په حقیقت کې د سعودي عربستان اقتصاد ته تاوان رسوي. توی وای
just entice shale producers in the US to ramp up production again.
دا په امریکا کې د تیلو تولید کوونکو شرکتونه د ته واڅوي چې د خپل د تیلو تولیدات زیات کړي، او دا به یو ربع په بازار کې د سعودي عربستان اوږدمهاله حیثیت د خطر سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو د خلیجی هیوادونو په تیلو اتکا کم کړي، او د غراز د واشنگټن او د سعودي عربستان سیال ایران ترمنځ اړیکې په سمېدو دي، نو د سعودي عربستان جیوپولیټیکي او اقتصادي راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. خو تیره میاشت د سعودي عربستان د بارنیو چار وزیر عادل الجوبیر د امریکا سره ملګرتیا د ډیر زیات ارزښت وړ وبلله. هغه وویل
امریکا از اور الای هاز بین اور هیستوریک الای فور مور دن 7 ډیکیډز. امریکا از اور لارجست ټریډینګ پارټنر.
امریکا زموږ ملګری ده او زموږ د ولسی زوړی تاریخي ملګرتیا ده. دا وخت د امریکا متحده ایالات زموږ تر ټولو لوی تجارتي ملګری دی، او په سعودي عربستان کې تر ټولو زیاته پانګه اچونکي هیواد دی. ریاض دې هڅه کوي چې د خپل هیواد په اقتصاد کې اصلاحات راولي، معاشونه کم کړي او د شخصي سکتور پانګه چونه هڅوي. خو په یو داسې هیواد کې چې د تیلو په دولت عادت شوی وي، څېړونکي وایي داسې بدلونونه به د کلونو وخت ونیسي چې عملي شي.
ټولنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روان اونۍ کې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی، او له خلکو څخه یې د احتیاط غوښتنه کړې ده. په سوریه کې کردان غواړي چې په هغه سیمه کې نیمه خودمختاره حکومت اعلان کړي چې د دوی په لاس کې ده. د سوریه کردان وایي چې د هیواد په شمال کې دغه سیمه به د نامتمرکز حکومت جوړېدو لپاره یوه داسې نمونه وي چې ټول اقوام به پکې برخه ولري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو فرمان په لاسلیک کولو سره په شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. متحده ایالاتو دغه اقدام د شمالي کوریا د چارواکو لخوا د تازه پلاستیکي او اټومي توغندیو د ازمایښت په جواب کې کړی. او د کاناډا صدر اعظم غواړي چې د 2021 میلادي کال څخه وروسته دي دغه هیواد ته د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې دوه کلن غړیتوب ورکړل سي. قدرمن اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار خلیل خان ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راځئ.